Başet.
سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو فريده سيال د میر احمد صافي د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلې کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت کابل ته د بلغاریا د وروستي پیخي د قربانیانو د جسدونو د لیکدولو خبر ورکوي. د دې وزارت مرستيال ویاند حافظ احمد پر خپل ټوټه پانه لیکل دي د اتلسو هیواتوالو جسدونه چې په بلغاریا کې پیوي غمجن پیخه کې ژوند له لاس ورکړی و نن سهار هیوا تر انتقال شول. د هغه په خبره دوی د فبروري میاشتې په 12 نیټه د بلغاریا له پلازمینې سوفیا اروپا ته په لاره و چې په یو کانتینر کې د اکسیجن د کمښت له امله خپل ژوند دونه له لاس ورکړی و. حافظ احمد ویلي دي د هیوادوالو د غمړي د اسلامي امارت د مسؤلینو په هڅو د آریا افغان هوایي شرکت په وسیله هیوا ته را انتقال او د امریختیا وزارت د ځانګړو امبولانسونو په ذریعه خپل سیمو ته ولېږدول شول. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د بلغاریا د محکمې په فیصله کې ځنډ او انتقالونکو شرکتونو ته د پیسو په لیکت کې پاره بانکي سیستمونو د لګول شو بندیزونو لامل ځنډ افغانستان ته د دغو افغانانو د جسدونو د لیکت د ځنډیدو مهم لاملونه یاد کړي او همدارنګه له افغانانو غوښتنې چې په دا ډول نه قانون لارو دي خپل ژوند په خطر کې نه چوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو لپاره به تر هغې چې په دې هیواد کې بر خپلو خلکو په تیره پر ښځو سختو فشارونو ته دوام ورکړي ډېره ستونزمنه وي چې نړیوالې په رسمیت وپېژني. د خبره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماتو میلر بیګا په واشنګټن کې په یوې خبري غونډه کې وکړه او زیاته کړه موږ پوهیږو چې طالبان د نړیوالو له لورې د رسمیت پېژندلو په لټه کې دي خو دې هدف ته د رسیدو لپاره باید خپل مشروعیت ترلاسه کړي. هغه وویل طالبان دغه مشروعیت تر هغه نشي ګټلی چې پر خپلو خلکو فشارونه ونه دروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند همدارنګه ټینګار وکړ چې طالبان هڅه کوي چې د بشري حقونو له ځپنې لاس واخلي او پر ښځو محدودیتونه پای ته ورسوي. طالبان چې د 2020 کال په اگست کې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو او د پخواني جمهوریت له ړنګېدو سره پر افغانستان بیا واکمن شوي دي سرپرست حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغان خوځونجونو د زده کړې فعالې شبانی بسیچ راسخ د نېشنل جیوګرافي شبکې د رولکس جیوګرافیک اکسپلورر یا سیرونکی سګنې جایزه ترلاسه کړې ده. د شبکې پر خپل ویبپاڼه په یوې لمی کې چې پرون سه شنبې خبره کړې ویلي چې نوموړي ته دغه جایزه د افغان خوځونجونو د زده کړې په برخو کې د هغې د هر اړخیزو او مهمو کارونو په خاطر ورکړل شوې ده. شبانه بسیچ راسخ چې د طالبانو په لومړنۍ واکمنۍ کې په کابل کې په پټه زده کړې کړي او وروسته یې خپلې لوړې زده کړې په متحده اماراتو کې بشپړې کړې دي. دغه جایزه داسې مهال هغې ته ورکول کېږي چې طالبانو په افغانستان کې له شپږم ټولګیو پورته له ښوونځیو څخه نجونې راګرځولې دي. او د اوکراین پاوز وایي چې پر بخمود خار او شاوخوا سیمو یې د ولکې د ټینګېدو لپاره تر اوسه جګړې ته دوام ورکړی دی. د اوکراین د پاوز لوی درستیز نن چهارشنبه وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې اوکراني ځواکونو د روسي ځواکونو 26 حملې په شاته بولې دي. ویل شوي دی چې د روسي حملې د بخمود، اودیفکا، مارینکا د جبهې پر نوموړې کرښې متمرکزې دي. د اوکراین په ختیځ دونیس کې دا سیمه اوس د جګړې پر مرکز بدله شوې ده. د اوکراین پاوز د غرض ویلي دي روسي ځواکونه د بخمود په شمال کې پر لیومان او د خارکیف په سیمو کې هم بریدونه کړي دي. د تیر کال په فبروري میاشت کې روسیه پر اوکراین غیر موجه یرغل وکړ او د دې یرغل په پایله کې په زرګونه اوکراینیان د دې هیواد پریښودو ته اړ شول. خبرونه مو واوریدل او وړاندې په خبرونه کې درته د دې خبرونو تفصیل او دا مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي تر هغې چې طالبان په افغانستان کې د ښځو نجونو په وړاندې خپلو ځپونکو اقداماتو ته د پای ټکی کېنږدي دا به ستونزمنه وي چې نړیوالې په رسمیت وپېژني. په دې اړه وړاندې په راپور کې به نور جزئیات هم درته ولرو او تحلیل به هم درته په دې اړه ولرو. د افغانستان د کړکېچ په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو برخې او د کډوالو چارې ادارې بیا راپور کړی چې په افغانستان کې د بیزه شو د کورنۍ او د بیزای شو پر مهال باندې له ټولو ډیره خزي ځپل شوې دي. دا چې ولی په جګړه کې او د یاد بیزای کېدو پر مهال باندې خزي ځپل کیږي په ډېر به هم درته راپور ولرو. گاونډي ایران ته به هم تم شو چې د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشولې چې لنړیوالې اټومي څارونکو سره د هغو نو فعالیتونو پاړه چې زینو خبري ایجنسیونو راپور کړی ده په دې اړه وسره نور جزئیات شریکوي. دا راپور به هم درته ولرو. ملتیا مغوړه
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزارت وایي تر هغه چې طالبان په افغانستان کې د خوځو اونجونو په وړاندې خپل سخت دریځ وکړنو ته دوام ورکوي، د پښتون ځمنوي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. د وزارت ویاند پرون سنیو سره خبرو کې طالبان وهڅول چې د بشري حقوقو لسرغړونو لاس واخلي. اخو د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونی ګوتریش امنیت شورا ته په خپل وینا کې ویلي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري مرستو رسولو په برخه کې د خوځو په کار باندې د زه جوان تا غوخون کی پایلې لري. تفصيله د امید زهری مال په دې راپور کې
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو وزارت یو ځل بیا طالبانو ته یادوي چې د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو خوځو په حقونو د حملو دوام به نړیوال مشروعیت تر رسیدل ستونزمن کړي. د دې وزارت ویان میتیو میلر پرون رسنیو ته وویل طالبان د نړیوال رسمیت په لټه دي، خو دا کار تر هغه ستونزمن دي چې دوی په خپل خلکو فشار راوستو ته دوام ورکوي.
We encourage the Taliban. Taliban hasa uchi le bashari haquno sarghadawni aw de khazo zapal pai ta urasawi. Muk pohi go Taliban de nariwal rasmiyat pa latki di. Khud nariwal rasmiyat la para bayad dui mashruiyat ta lasakri. Magar tar hago chi dui de khpulo khalko zapulo aw pa zangadi dawal pa khazo wahshatna ko bridunu ta dawam barkri. De chare tar rasidal stunzman di.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ویان د نویو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو بوختنه جواب نه کړه، خو له دې وړاندې ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت واک ته له دویم ځلې رسیدو وروسته د افغان جون او خوځو د زده کړو، کار، ټولنیز او سیاسي مشارکت په برخو کې سخت بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې د بشري حقونو ملاتړ یو شمېر بنسټونو جنسیتي تبعیض هم بلل دي. لدی وړاندې هم د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویلی وو د اوس لپاره د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره هیڅ پلان نه لري. داسې مهال چې د طالبانو حکومت تری په زلونو د مشروعیت غوښتنه کړي. حخوا د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونیو ګوتریش امنیت شورا ته په وسلوالو جګړو کې د ملکی وګړو د خوندیتوب تر عنوان لاندې خپل وینا کې ویلي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري مرستو رسولو په برخه کې د خوځو په کار بندیز د خوځو انجونو ژوند ته ګواښونکې پایلې لري. د طالبانو حکومت په انجونو او خوځو د خپلو بندیزونو په دوام د تیر کال په دسمبر میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې انجونې او خوځې له کار کولو منع کړي. د هغوی دې پرېکړې په کور دننه او نړیواله کچه پراخ غبرګونونه درلودل، تر دې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان ادارو تر ننه په ډېرو برخو کې خپل همکاران دفترونو ته تلو منه کړي او تر خوای ډېرو نورو خیریه او د بشري مرستو رسولو مؤسسو هم خپل فعالیتونه ځنډولي او یې هم بند کړي دي. د دې ستونزې د حل لپاره د ملګرو ملتونو سازمان لوړ پوړو پلاویو دوه ځله افغانستان ته سفر وکړ او له طالب چارواکو سره یې وکتل، خو تر ننه یې خبرو اترو پایله نه ده ورکړي. له بل خوا د ناروې د کډوالو شورا رئیس جان اګلاند چې په تیرو دوو میاشتو کې د دویم ځل لپاره افغانستان ته تللی، اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي طالبانو د تټاډ ورکړی چې په نادولتي مؤسسو کې د افغان جون او خوځو د کار پاړه د طالبانو د حکومت تګلارې پښپړې دوه تنګ دي. هغه زیاته کړي د طالبانو له شمیر مشرانو سره په کندهار کې کتلی او هغوی ډاډ ورکړی چې دا تګلارې به په نږدې راتلونکي کې بشپړ شي، خو وخت یې نه دی خوتلې. طالبانو لا رسمن په دیړه
راپور کې مو واوریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي تر هغه چې طالبان په افغانستان کې د خځو انجونو په وړاندې خپل سخت دریځ وکړنو ته دوام ورکوي، د بستونځمنې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. خو طالبان ولې د افغانو میرمنو په وړاندې خپل دریځ نه نرموي؟ زموږ همکار خاطر پردیس مرکې په سر کې دغه پوښتنه له سیاسي شنونکي عزیز مارج نه مطرح کړې ده.
طالبان ستراتیژي دی دین مبین د اسلام پر بنیاد باندې دوی وایي چې دا سه د موږ ستراتیژي په دې بنیاد باندې ده او دوی زیاتره د ښځو د کار یا اشتغال یا ټولنیز ژوند ته متره ګرځېدل یا د نجونو ښوونځي خصوصا د بالغو نجونو ښوونځي هم په دین باندې ترجیح کوي او دوی زیاتره داسې ښیي چې موږ ډېر سوچه مسلمانان سوچه دین راولو خصوصا بیا خپلو پلویانو ته جنګیالیو داسې په جنګ کې جنګي په روحیه او په عقیده باندې جنګي ډېری پورې هم ترجیح ورکوي چې هغوی ته وښیي چې دا د موږ شدت تطبیق کړی ده، شعار هم ورکوي چې ښځه یا په کور یا په ګور او معمولا دا مسایل ته زیات لمن وي. په زمن کې سیاسي مسایل هم دي، د پردې شاته نور مسایل هم دي، دغسی یو حالت یو فضا فکر کوم د بهر نه ورته ویل کی ستاسې جوړه کی چې پلمه نړیوالو ته خصوصا ګاونډي هیوادو ته جوړ سي چې دوی پرسنتونه پېژني ځکه موږ کولی شو چې د ډیفرنس پخوانی ولسمشر ښاغلی کرزی یادونې وکړو چې هغه پښتو کال به کی چې د اعلان وکوي ویل چې پاکستان ورته ویلي دي چې تاسې نجونو ښوونځي مه پیل کوی تاسې تر کوم حده پورې دا خبره درسته ده او سالمه ده او که نه ده خو څوارلس کال د هیواد ولسمشر و هغه خان خاطې بنیاده خبره نه کوي نو معمولا دا دوه مسایل ته موږ کولی شو ووایو چې یو د نړۍ سره په چل او فریب او بله د اسلام ترجیح ورکول حال دا چې په دین مبین اسلام کې هیڅ وخت داسې نه دي ویسي
مارس صاحب که طالبان خپل دریز نرم نه کړي د نړۍ اقدام به د دې په وړاندې ستاسو په نظر څه وي
خو په خانخا نړۍ د حقوق بشر مطابق د 1978 کال چې د رامې د حقوق بشر جوړه شوې ده او قطعنامه کې ډېر توکي دي یا مادي دي همداسې مشهور د ملګرو ملتونو سازمان چې موږ وګورو د 2011 مادې او 13 فاصله مکمل د دې بشر رو د سولې د امن او د نړۍ تضمین دې مورد کې په درېم پړاو کې بیا نو تعزیرات یا محدودیتونه په وضع کېږي په څلورم پړاو کې به پنځم فصل یو څلورتم مادې څنګه چې په 2001 کال کې پرې پلی سه دا به خامخا پله کې او بشر ته به نجات ورکوي
مارد صاحب تاسو راتلونکو اقداماتو ته اشاره وکړله فکر کوي د نړیوالو فشارونو د طالبان د تغییر لپاره اړ کړی
سل په سره تغییر تل کوي ځکه طالبانو کې موږ څه ګورو موږ څه اړیکې لرو نوی فساد انځات ته نوی فساد پورې دی غواړي چې هوا ته کار دی له دغه وضعیت نه آرام دي دوه ټولې چارواکي هم دا اوس هم دا خبره کې څه شک هم پیدا کوي خاینو سره چا سره ډېر چارواکي په دې نظر دي چې بس ځي پایل شي خو کار به پایل شي موقت اداره له منځه لاړ شي دایمي اداره جوړه شي سرپرستی له منځه لاړ شي اساسي قانون جوړ شي کارو کې دا تاسو لوی جرګې ته کې سننه وټاکله یو ډېر محدوده کړی ده صدا نه غواړي او دا موده کړی کېدای شي د امریکا طالبانو چارک له خپل محاسي د کډي غوړ نړۍ ساړي کې ولر نړۍ سره تعامل ولري نړۍ دی پرسته کېږي
خطر پر دې سو چې د سیاسي چارو لښنن کې یاري عزیز مارچ سره د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت هغه څرګندونی شریکې کړې وی چې ویلیو ترڅو چې طالبان خپل دریز په افغانستان کې د خزو جنونو په وړاندې نرم نکړي او داخلي مشروعیت ترلاسه نکړي تر هغه به نړیوال مشروعیت ترلاسه نکړي بیا هم افغانستان کې پاتې کېږو د افغانستان د کرکیچ په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو برخې او د کډوالو چارې ادارې راپور وایي چې په افغانستان کې د کورنۍ بې ځایه کېدلو پر مهال ښځې تر نارینه وو ډېرې ځپل شوې دي په دغه راپور کې چې نن خپور شوی راغلی چې ښځې د ځانونو او خپلو ماشومانو لپاره د خدمتونو د ترلاسه کولو په برخه کې له سختیو سره مخامخ شوي او د خوړو د کموالي له امله ان په ژوند کې سختۍ ګاللې دي په دې راپور کې تر ډېره هغو ستونزو ګاوند اشاره شوې ده چې افغان میرمنې په کور دننه د بې ځای کېدو پر مهال ورسره مخ دي تفصیل به د اکرام الله اکرام نه واورو
البته د زمان دولت سابق د جمهوریت همچنان وظیفه هم داشته معلومه
د کاپیسا ولایت د اوسیدونکو پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل له خپل اولادونو سره له خپلې مینې کابل ته بې ځای شوي دا چالته دنجونو د زکړو په ولېسه کې خون کې واله شپږم ټولګي پورته دنجونو پر زکړو د طالبانو د حکومت لبندیز ورسته بيدند شو د پنځه اولادونو د مورچې نغوړی نوم یې پر اپور کې خپور شي وای په کابل کې د ژوند سختې شپې ورځې تیروي او آن زیات وخت د خړو لپاره څن لري
مم بیکارستم شاور مم بیکارس دغه به یک دنیا
زم بیکارای میډم مم بیکار د خپل د اقتصادي ستونزې او د دندې نه درلودو لامل نه روغه شویم یو بل ستونزې سره لا سوګری وانیو مخکمال تخپل کوټ د لوتن د میډلوده په خوانسي کې خون کې وم خوست د تاواره در پدر او خوري په سر ژوند مده کله په یو کله په بل کور کې
خانه کرای خانه مردم.
طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنې دوه وروسته سم د ستیدن جنو په منځنۍ او زکړو او وروسته په لوړو زکړو هم بندیز ولګوه. دغه شانی افغان مرمنې په ډیرو دولتي او ټولو نه دولتي کورنۍ او بهرنۍ موسسو کې لکار کولو هم منع کړی چې لامل یې زیات شمیر افغان مرمنې په کور دننه بې ځای کېدو او یا هم له افغانستانه کډوالۍ ته اړې شوې. د افغانستان د کړکیچ په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو برخې او د کډوالو چارو ادارې تازه راپور وایي چې په افغانستان کې د کورنۍ بې ځای کېدو پر مهال ښځې تر نارینه وو ډېرې ځپل شوي. دغه راپور چې د چهارشنبه په ورځ د مئی په 24 نیټه خپور شو پکې راغلی چې ښځې د ځان او خپلو ماشومانو نه د ملاتړ لپاره د معیشت برابرولو په لټه کې وي. آن له دې امله چې کومبل بدیل نه لري نو د کم عاید په خاطر کافي خواړه نشي ترلاسه کولی او په کمو خوراکي موادو ګزاره کولو ته زړه ښه کوي. په دې راپور کې تر ډېره هغو ستونزو او ننګونو ته اشاره شوې چې افغان مېرمنې په کور دننه د بې ځای کېدو پر مهال ورسره مخ شوي. په راپور کې د ښځو په وړاندې د ستونزو د زیاتوالي لامل د طالبانو په لاس د افغانستان له سقوط وروسته د افغان ښځو او نجونو د بشري حقونو او ازادیو بتره کېدل، د هغوی پر ګرځېدو، تعلیم، تحصیل، کار او د ملګرو ملتونو په ښځینه کارکوونکو بندیز بولي. ځکه د راپور پر بنسټ د ملګرو ملتونو او موسسو پر ښځینه کارکوونکو بندیز د افغانستان ډېرې سیمو کې ښځو او نجونو ته د بشري مرستو د رسولو چارې محدودې کړې دي. په راپور کې راغلي چې یو ان ایچ سی آر او د ملګرو ملتونو د ښځو اداره اوسنی وضعیت او له ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره د طالبانو بندیزونو اغیزو ته شدید اندېښنه لري. دغه دوه سازمانونه له خپلو نورو شریکانو سره هڅه کوي د داسې حل لارو په اړه ډاډمن شي چې وکولی شي د امکان تر بریده ښځو او نجونو ته ورسیږي. په داسې حال کې چې د 2021 میلادي کال اگست راوروسته په افغانستان کې جنگ جګړې کمی شوي، خو په راپور کې 83% بي ځای شوي ویلي چې په 2022 کال کې د جنگ جګړو لامل لخپلو اصلي مینو کډوال شوي دي. کورنۍ تاوتریخوالی، طبي افتونه، د بشري حقوقو نقص او د غشان په جبري ډول کډوالۍ ته اړوستل نور هغه لاملونه یاد شوي چې لامل یې خلک په ځانګړي ډول مېرمنې لخپل کور کلی بي ځای کېدو او کډوالۍ ته اړ شوي دي.
تال او تال
پیغامونه، خبری اتری، سیمیز دودونه او سندری. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر ویلي له نړیوالو اټومي څارونکو سره د هغو نوو فعالیتونو په اړه چې ایشوټډ پریس ژانس په دې وروستیو کې راپور پرې ورکړی او د پلټنې په برخه کې همکاري ته چمتو دي. د راپور له مخې ایران تر ځمکه لاندې اټومي بټۍ ته نږدې د نوو ژورو تونلونو د جوړولو کار پیل کړی دی. تفصیل د نوریاس نوري نورو.
د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر محمد اسلامي نن چهارشنبه ټینګار وکړ چې حکومت به له نړیوالو څارونکو سره د هر نوې فعالیتونو په اړه همکاري وکړي. دغه څرګندونه د اسوشیټډ پریس اژانس د رواني اونۍ د غزانګړي راپور خبرې دوه وروسته کړي چې ویلي دي ایران د ترزمکې لاندې نه طنز اټومي بټۍ ته نږدې د نویو تونلونو په جوړولو پیل کړی دی. د راپور له مخې دغه تونلونه ترزمکې لاندې دومره ژور کیندل کېږي چې د دغه ځایونو د پنښه کولو لپاره د امریکا جوړې شوې وسلې کار نه ورکوي. راپور خبرې دوه په منځني ختیځ کې ډیر خبرګونونه راپارولي. اسرائیل چې هڅه کوي ایران اټومي وسله ترلاسه نه کړي، د ملي امنیت سلاکار د سیشن بي پورز وویل چې که دغه ځای د امریکا د وسلو د پنخه کې دول واټن هر څومره لري او ژور هم وي، بیا به هم له حملې خوندي نه وي. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر محمد اسلامي نن چهارشنبه د کابینې له غونډې وروسته خبر اعلان ته وویل چې د ایران اسلامي جمهوریت د نړیوالې اټومي انرژي ادارې تر څارنې لاندې کار کوي او هر کله چې نوي فعالیتونه پیلوي هغه له دې ادارې سره همغږي کوي. د نړیوالې اټومي انرژي ادارې په نتنس کې چې د تهران په شاوخوا 225 کیلومتر واټن کې پرته ده، د رغنیزو کارونو په اړه د اسوشیټډ پریس پوښتنې نه دي ځواب کړي. د نتنس اټومي بټۍ چې 12 مخکې موجودیت څرګند شو، د نړیوالو د اندېښنې یوه نقطه ده. د سټلایټ په ذریعه اخیستل شوو تصویرونو کې په سیمه کې د خاورو، ډبرو انبارونه لیدل کېږي او کارپوهانو اسوشیټډ پریس ته ویلي چې ښایي دا له نویو تونلونو څخه چې ژوروالی به د 80 مترو او 100 مترو تر منځ وي را ایستل شوي خاورې ډبرې وي. له دې مخکې دا ډول ژور ځایونه د دې سبب شوي وو چې امریکا یې د ویجاړي لپاره جی بی یو 55 بمونه جوړ کړي چې له چاودېدو مخکې لږ تر لږه تر ځمکې لاندې 80 متره ژور ځایونو ته ځان رسولی شي. یو شمېر امریکایي چارواکو چې نمونه نه دي څرګند شوی دی اژانس ته ویلي چې پر دې خبرې شوی چې د دغه سي وزید ویجاړي دوه لپاره کله جوړ شو دا ډول دوه بمونو پر لپسې کار واخیستل شي. خدانه د څرګند چې آیا د دوه پر لپسې بمونو استعمال به وکړي شي لکه د نتنس پسیر دا ډول جوړ زایونه لمنځه یوسي. د راپور له مخې کده دا ډول بمونو موضوع د میز لسره لري چې متحده ایالات او متحدین به دغه زید پنهخه کول لپاره لګ انتخابونه ولري. کله ایران د اټومي پروګرام پر سر د جول جاړي لپاره ډیپلوماسي هم داسې پټه په درېدلې پاتې شي لکه څو میاشتو راهیسې چې د خایدي ورانکاري حملې لسره پیل شي. ایران وایي په دغه نوي ځای کې به د نتنز د ځمکې پر سر د سنتریفیژونو د تولید هغه مرکز ځای پر ځای کړي چې د 2000 میلادي کال په جولای میاشت کې په یوه 14 اور لګیدنه کې ویجاړ شوی و. تهران هغه مهال ویلي و چې د دغې پیښې تر شا د اسرائیل لاس دی. هغه هیواد چې ایران له مودې راهیسې د خپل اټومي پروګرام پر ضد په ورانکاره فعالیتونو تورن کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې سیلابونو دیارلس تنه مړه کړي او اتتنې نور ژوبل کړي دي. تفصیل په دې راپور کې
د غور ولایت د پساوند ولسوالۍ د سنگان د کلي اوسیدونکي ومان وو. نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې د سه‌شنبې ورځې په سیلاب کې څاروي او څړ ځایونو ته درون زیان اوښتی دی.
سمایلس دانی پسونه وړي سیلابونو شنسیمه ټوله لاندې کړي، هیڅ شی نه دی راپاتې.
په ورته وخت کې په غور کې سیمه ییزه سرچینو هم ازادي راډیو ته ویل چې د یاد ولایت په فیروزکو ښار کې د سه‌شنبې ورځې سیلابونو شپږ کسان وژلي چې څلور ښځې، یو نارینه او یو ماشوم هم پکې دي. د غور ولایت یو اوسیدونکي چې سیلاب ځپلي کورونه له نږدې څخه لیدلي خو د امنیتي ستونزو له وجې نه غواړي چې نوم یې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
نتیجه جوړ شدن این سیلاب ها
د پرونی سیلاب لوج څلور خز یو نارینه او یو ماشوم مړ شوی دی. له ځانی زیان سره خلکو ته مالی تاوان هم زیات اوخته دی.
خسارات مالی هنګفتی وارد شد.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو مارینا بیا ازادي راډیو ویل چې په یاد ولایت کې پرونی سیلاب ډیر سکورونه، یو جماعت او شاوخوا 200 جری بزمکه لاندې کړی دی.
یعنی هغه ستونزې چې د لوګ یو د تند او د بیو بو ورځونه وي هغه ستونزې یو سر وي او چشای چې ایله او مای دی و کارلی و د سیلابونو د باینه یوړل.
د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایند شفیع الله رحیمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ویل چې د روان کال د جبزال لومړی نیټې څخه تر اوسه د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې سیلابونو دیارلس تنه مړه کړي او اته تنه نورې ژوبل کړي دي. نوموړی زیاتوي
متاسفانه د روان کال د جوزا د میاشتې د لومړۍ نیټې څخه تر اوسه د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د بارانونو او سیلابونو شاهدانو چې د دې بارانونو او سیلابونو له امله په لغمان، پکتیا، خوست، دایکنډي، ننګرهار، میدان وردګ، کندهار، بغلان او غور ولایتونو کې دیارلس تنه شهیدان، اته تنه زخمیان، شپږ پنځوس کورونه په کلي ډول سره تخریب، څلور پنځوس کورونه په جزئي ډول سره تخریب او درې زره جربه زراعتي ځمکې تخریب او له منځه تللي.
د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت په وینا د 2023 کال په اوږدو کې د افغانستان په یو دېرش ولایتو کې د سیلابونو او زلزلې له امله نهه ویشت تنه مړه شوي او له یو سلو پنځو څخه ډېر نور ژوبل شوي دي.
بلخوا بیا په ختیځ کې په نورستان کې د یوه موټر د چپکېدو له امله شپږ ډاکټران ژوبل شوي دي. تفصیل په دې راپور کې
د سیمې یو تن اوسیدونکي نصیر الله جلال ازادي راډیو ته وویل د سه شنبې ورځې سهار د او آر سی ډي په نوم د روغتیا په برخه کې کارکوونکي موسسې یو ډاټسن موټر چې د یادې موسسې ډاکټران پکې ناست وو له سړک ښویدلې او پکې ټول ناست کسان ټپین شوي دي.
نن یو ځل بیا نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د کورتن درې کې د یو روغتیایي ټیم د ډاکټرانو یو موټر چپه شوی دی. تقریبا اته کس پکې زخمیان شوي دي او ځینې پکې حالت ډیر سخت ده. تر اوسه پورې نو صحتامو ته هم نه دي انتقال شوي چونکه ساحه چې د نورګرام ولسوالۍ نه ډیر لرې ده، تقریبا 5.5 ساعته چې د لارې ده چې مریضان چې ولسوالۍ ته رسیږي او بیا ولسوالۍ کې هم داسې منظم کلینیک نشته چې د دوی تداوی وشي.
د نورستان د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د موټر چپکېدو لامل د سړکونو خرابوالی ښودلی. او پکې د شپږو کسانو د ټپي کېدو خبره کړې ده.
لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ اړوند کولتن دره کې چې د مرکز ولسوالۍ څخه لري پرته ساحه ده، نو په دغه لاره کې د او آر سي ډي موسسې ګرځنده روغتیایي ټیم ډاکټرانو موټر چپه شوی چې پکې شپږ تنه سرسري ټپیان دي. دغه د لارې خرابوالي په وجه باندې تېر ورځو کې هم دغلته یو بل موټر چپه شوی و. د لارې تنګوالی او سرکونه د خرابوالي په وجه باندې په هندوستان کې میاشت کې یو دوه درې داسې پیښې لرو چې اکثره پکې خلک په شهادت ورسي.
په یاد ولایت کې د سیوډن موسسې مسؤول ډاکټر محمد فاروق صحاک وایي امبولانس او روغتیایي ډلې په وخت د پیښې ځای ته رسیدلې. د ټپیانو لوبړنۍ درملنه شوې او دوه کسان چې ټپونه یې سخت وو هغه یې د زیاتې درملنې لپاره د لغمان مرکزي روغتون ته را روان کړي دي. نورستان د هیواد په ختیځ کې غرنۍ ولایت دی چې سرکونه یې تنګ، کندوکا پردي او د موټرو تګ راتګ پرې ستونزمن دی. په تیرو څه باندې دوه میاشتو کې د موټر چپه کېدو شپږ پیښې رامنځته شوي او پکې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
د افغانستان د روباتیک ټیم غړي یلدا مینی وایي د افغانستان د تیر جمهوري نظام لړنګیدو وروسته او د طالبانو له واکمنېدو سره د ژوند پلانونه ګډوډ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې
میشه گفت شبیه یک رباتی باشی که فقط شب و روز خور بگذرونی تا شارژ تو خلاص شه.
هغه ربات جوړوند کې چې خپل ژوند په خپل لاس له جوړ شوی رباتونو سره تشبیه کوي. یلدا مینی د افغانستان د روباتیک ټیم غړي او د حقوقو او سیاسي علومو محصله. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د روباتیک د زده کړې درسونه یې لا هم روان دي. د یلدا په خبره دوی د قطر د روباتیک ټیم لنجونو سره په ګډه د داسې روبات په جوړولو کار کوي چې په راتلونکو څو میاشتو کې به په امریکا کې نندارې ته وړاندې شي. یلدا د دې ترڅنګ ټولنیز فعالیتونه هم لري. نوموړی د بدلون نسل بنسټ له بنسټ ایښودونکو یوه ده چې د واټونو د سر د ماشومانو د حقونو لپاره یې کار کړی دی. هغه زیاتوي چې د تېر جمهوري نظام تر سقوط مخکې په بېلابېلو سیالیو کې برخه اخیستې او د یو ان ډی پی لخوا په ترسره شوې سیالۍ کې د دوی ټیم د پنځه بهترینو ټیمونو ترمنځ رسیدلی و او ګټونکی شوی و. خو یلدا وایي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د دوی ټولې هڅې ناکامې شوې.
وقت از اینی که ما فعالیت و کار و درس داشته باشیم ولی
اوس دیده وقتی چه مونگ فعالیت زدکری او کار ولرو. در احتیاط ده چه مونگ پروباتیک برخه که خپل زدکری تا دوام ورکو او ده بیخی و بیل بحثی چه تل به مونگ پدی برخه که کار کوو. خو دیده ترچم مونگ طول و نور فعالیتون هم دلو دل جنو پا بیل بیل برخه که زدکری کولی چه وز طولی بی برخه پاتی دی ده طول شان دیر زورون کدی دی کورانه لری توب دو مور پال لری توب یوازی توب هغه هم په داسې هیواد کې چې د لومړي ځل لپاره راغلی اوسي اندا چې درته د کار او فعالیت زمینه هم برابر نه وي.
په افغانستان کې د تېر جمهوري نظام له سقوط وروسته یلدا غوښتل چې د روباتیک ټیم له یو شمېر نورو غړو سره د تخلیق په بهیر کې هغه هیوادونو ته ولاړ شي چې کډوال مني. خو هغه مهال یې ونه شو کولای له هیواده بهر ولاړ شي او وروسته بیا پاکستان ته ولاړه. یلدا وایي له دې سره سره هیله له لاسه نه ده ورکړې او د روباتیک زده کړو تر څنګ شعرونه هم لیکي. د هغې په وینا یو شعر یې د یوه امریکایي بنسټ لخوا په انګلیسي ژبه ترجمه او خپور شوی چې دا د دې لپاره یوه ښه تجربه وه.
فعلا تنها کاری که میکنیم علاوه بر درسایی که از طریق تیم
اوس مهال د زده کړو تر څنګ زه په خپله کله کله لیکم او مطالعه کوم. یو شعر مې شی از د فرست امریکایي بنسټ لخوا په انګلیزي ژبه ژباړل شوی ډیره تشویقه شوم. اوس زما یوازینی خوښي قلم او کلمې دي چې د امید، خوښۍ، د پاتې کېدو انګیزه او د صبر احساس راکوي.
امید و امیدواری و انگیزه ماندن و صبر میده.
یلدا د امریکا په یو کیس لري مگر هغه د دې پروسې له ځنډېدو شکایت کوي. خو له دې ټولو سره سره یلدا مینې یو له هغو زرګونو افغانو نجونو څخه ده چې د خپل راتلونکي په اړه ویره لري خو وایي مقابله کوي تر څو خپلو هیلو ته ورسیږي.
ستاسو له پیغامونو
خپل پیغام پرېږدم. دا د سورخم ګیټ دی او دا مجاهدین چې دي یو مزدور کار نه پرېږدي او ډېر ټول مزدوران نه ډېر جدي کوي، کنځلې کوي، رد بدې وایي. مهرباني وکړئ دې ته آیتان نه ولېږئ چې زموږ دا د غریبانانو دا صحیح شي. دا یو څه دا پاره کړي دي او ټول طالبان دي غټې ګنډې خپلې پرېږدي، وړې ګنډې بېخې نه پرېږدي.
السلام علیکم وکیل احمدی لکندر ولایت میوند ولسوالی نه میږي کنیواله ده رور مول طالبان غوښته چې بل څه په دې ولسوالی کې مکتبونه فعال کړي ته د شي په تیر شنو پولیس کې هیڅ څه نه دی راغلی او نه شتون لري د سانو تقریبا که درته ووایم د شل کیلومتر نه زیاته ساحه ده په دې کې یو مکتب نشته نو طالبانو د وزارت نه مې دغه یوه غوښتنه ومننه کور آباد
السلام علیکم ازادی رادیو کارکونکو می دغه پیغام دی چې دغه موسسې چې ویشل کېږي دغه خلوته نه ورکول کېږي دا د بسونه ورکوي هیچ چاته د نو پی دا د بس وتن چې پر یو کار باندې مسول وسنه
ستاسی نظر
دوی منی مای ته راورسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لري خو تر هغه وړاندې لند خبرونه د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت کابل ته د بلغاریا د روسي پیخې د قربانیانو د جسدونو د لیکت خبر ورکوي د دې وزارت مرستيال ویاند حافظ احمد تکل پر خپل ټوټر پړنی کلیدي د تلسو هوادوالو جسدونو چې په بلغاریا کې په غمجنې پیخې کې ژوند لاس ورکړی ونن سار هواد سره انتقال شو د هغه خبره دوی د فبروري میاشتې په لسمنټه د بلغاریا له پلاسمینې سوفي اروپا ته په لار کې په یو کانټینر کې د اکسیجن د کمښت له امله ساور کړی و دغه کسان نن د اریانا هغه شرکت په مرسته هیواد ته انتقال شوې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبان لپاره به تر هغه چې په هیواد کې پر خپل خلکو په تیر بیا پر خوځو سخت فشارونو ته دوام ورکوي ډېر ستونزمنه به وي چې نړیوالي په رسمي توګه پیژني د خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاند ماتو میلر بیګا په واشنگټن کې په خبري غونډه کې وکړه او زیاته کړه چې موږ هیغو چې طالبان د نړیوالو لوري په رسمي توګه پیژندلو په لټه کې دي خو د دې هدف ته رسیدو لپاره باید خپل داخلي مشروعیت ترلاسه کړي هغه ویل طالبان د مشروعیت تر هغه نشي ګټلی چې پر خپل خلکو فشارونه ونتروي د افغان خوځونجونو د زده کړې فعالی شبانی بستی جراسیخ د نېشنل جیوګرافیک شبکې د رولکس جیوګرافیک اکسپلورر یا څیړونکي سګنۍ جایزه ترلاسه کړې ده د شبکې پر خپل ویبپاڼه په ویلامي کې چې پرون سه شنبه خبره کړې ده ویلي چې نوموړي ته دغه جایزه د افغان خوځونجونو د زده کړو په برخه کې د هغې د هر اړخیزو مهمو کارونو په خاطر ورکړل شوې ده شبانه بستی جراسیخ چې د طالبانو په نومړې واکمنۍ کې په کابل کې په پټه زده کړې کولې وروستي خپل لوړې زده کړې په امریکا متحده ایالاتونو کې بشپړ کړې دغه جایزه داسې مهال ورته ورکول کېږي چې طالبان په افغانستان کې لښبګم ټولګیو پول ته پر رنجونو د زده کړو دروازې بندې کړې دي او د اوکرين پوز وایي چې پر بخمود خارې د او شاو خاصمو یې د ولکې د ټینګېدو لپاره تر اوسه جګړې ته دوام ورکړی دی د اوکرين د پوز لوی درستیز نن چهارشنبه ول چې په تیرو څلور ورځو ساتونکو کې اوکرينیز واکونو د روسي واکونو شپږ وش حمله په شاتم بولې دي ول شوې ده چې د روسي حمله د بخمود او دفکا مارینکا د جبهه پر لوري پر نومړی کرخي متمرکز وي د اوکرين په ختیځ دونسکي د سیموز د جګړې پر مرکز بدل شوې ده
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني د زهرو کاروان د دیونې خبرونه ته مو هرکلی کوم زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاصل لپاره د مطالب چمتو کړی دي د طالبانو حکومت وایي چې په بدخشان کې تر څلور زره جریب او ډیر ځمکې کوکنارو له بوټو څخه پاکی کړی دي
کوکنار مکرل او په هغو پیسو مشوان کاوه نن چې تاسو دا کښت ویجاړ کړ پر ځای موږ ته غنم راکوي سره راکوي او یا پیسې راکوي چې موږ په هغه ژوند وکړو
په یو بل راپور کې به واوري چې ډاکټران وایي تر درملنې ورسته د محتاط ذهني مهارتونه بیر ترغیدای شي
مجید جان خو کله چې مجید جان تر درملنې ورسته د امید مرکز ته راغی پر خپل ځان ډیر باور درلود د خپل غختل چې نشه پیګ دی کله چې موږ د کار ولید نو پرې کړم وکړي چې باید په دې مرکز کې کار وکړي
د محتاطینو د درملنې د یو خیریه روغتون مشر ډاکټر محمد ابراهیم باوري سره مرکه لرو
کله چې کوم مریض درملنه وشي هغه دی حالت تر وګرځي
نو غواړو چې دې ته پامدی سنټر کې پامدی روختون کې د خیاطۍ د زده کړو په برخه کې کار وکړو.
د خدیجه په نوم د کابل ولایت یو اوسیدونکی وایي چې د موتاد گاونډي خزه له موږ سره په غم او خادي کې ګډون نه کوي.
همدا چې کله کله به کوم محفل ته هم نه راتلله له ډېره شرم، ځکه چې ټول به په بدو الفاظو خبرې ورته کوي چې ته د یو موتاد ښځه یو، نو دا ډېره زیاته به په دې باندې ځورېدله. همدا چې ژړل به.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
عجیبه ده، په معایناتو کې دی اوسې لیکل شوي او ته بل څه وایې؟
ډاکټر صاحب، په معایناتو کې څه شی لیکل شوي؟
دلته لیکل شوي دي چې ته د هیروینو معتاد یې.
څه شی د هیروینو معتاد؟ نه نه، ما هیڅ وخت هیروین نه دی وهلي. په معایناتو کې به اشتباه شوی وي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. تر هغه وروسته چې د بدخشان ولایت په درایم ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د نظامیانو او دی ولسوالۍ د بزګرو ترمنځ نښته کې څلور بزګران ووزل سول، په دی ولسوالۍ کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو بهیر درول سوی دی. که څه هم یوه اونۍ کېږي چې په دی ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د نظامیانو او بزګرو ترمنځ نښته سوی، خو تر دې مهاله د طالبانو هیڅ یوه نظامي او ځایي مقام د دې پیښې او بزګرو د وزنې د لامل په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ویجاړول دوام لري او وایي چې د کوکنارو کښتګران به د مقاومت په صورت کې ونیول شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړول د حمل د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې پیل شو او تر دې مهاله د بدخشان ولایت په ارغنچخوا، جرم، ارګو، کشم او یفتلی پایان ولسوالیو کې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ د دوی نظامیانو په دې شپږ ولسوالیو کې 4,500 جریب ځمکې د کوکنارو د کښت څخه پاک شوي دي، خو په دې لړ کې په درایم ولسوالۍ کې د کوکنارو د کښت ویجاړول هغه مهال په تاوتریخوالي واوښتل چې د دې ولسوالۍ اوسیدونکو د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې دوی ته دې د کوکنارو د ویجاړ سوو کښتونو تاوان او کوکنارو د کښت بدیل ورکړي. د طالبانو نظامیانو داسې مهال د دوآبه او درایم ولسوالۍ بزګران په مرمۍ وویشتل چې هغوی د کوکنارو د کښت ویجاړولو پر وړاندې په اعتراض لاس پورې کړ او د طالبانو له حکومت څخه یې د بدیل کښت غوښتنه وکړه. ځایي اوسیدونکو ازادي راډیو ته د یو لیکلي پیغام له لارې ویلي چې په دې نښته کې 4 بزګران وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي، خو د طالبان حکومت ځایي خلکو ته اخطار ورکړی چې د دې پېښې په اړه به له رسنیو سره خبرې نه کوي. د کشم ولسوالیو بزګر چې نه غواړي د امنیتي خطر له امله یې په راپور کې نوم یاد شي، د طالبانو له حکومت څخه داسې غوښتنه کوي.
کوکنار مو کرل او په هغو پیسو مو ژوند کاوه. نن چې تاسو دا کښت ویجاړ کړ، پر ځای موږ ته غنم راکوئ، سره راکوئ او یا پیسې راکوئ چې موږ په هغه ژوند وکړو.
د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې له یوې اونۍ راهیسې نیش وهل یا د کوکنارو له بوټو څخه د تاریاکو راټولول پیل شوي دي، خو د بدخشان په ګډون په سړو ولایتونو کې تر اوسه د کوکنارو د نیش وخت نه دی رارسېدلی. که څه هم د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت کره شمېرې نه دي خبرې کړي، خو د دوی نظامیان وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې د افغانستان نږدې په 10 ولایتونو کې زرګونه هکټار مځکې له نشي بوټو څخه پاکې کړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د دوی د نظامیانو لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړول دوام لري او دا عملیات بریالي دي.
کوکنار چې هر چا په هر ځای کې کرلی وو هغه اړول سوي دي، لمنځه تللي دي. هیڅ چاته اجازه نه ده ورکړل سوي چې د نشه یي توکو په کښت باندې لاس پورې کړي. که چیرې د دغو جرم څوک مرتکب سوي هم هغه کښت یې لمنځه تللی دی او دوی نیول سوي دي.
که څه هم د طالبانو حکومت د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو تولید، استعمال او قاچاقو د مخنیوي په اړه د خپل مشر د فرمان پر عملي کولو ټینګار کوي، خو دوی تر دې مهاله هیڅ یو خپلواک کورني او بهرني بنسټ ته اجازه نه ده ورکړې چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښتونو ویجاړولو بهیر وڅاري. سږ کال د طالبانو حکومت او ملګري ملتونه جلا جلا د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي او په پام کې ده چې د دې دوو سروېګانو پایلې د جوزا د میاشتې په وروستۍ کې خپرې سي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت وایي چې په بدخشان کې تر 4,000 جریبو ډېرې ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي.
د زهرو کاربن
په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څرګندل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې ډاکټران وایي که څه هم اعتیاد و ذهني ناروغي ده او د دې ترڅنګ د انسان جسمي قوت هم کموي، خو تر اعتیاد وروسته د معتاد ظرفیت او له لاسه وتلی مهارت بیرته ترلاسه کیدای شي. د دې معتادینو څخه یو هم مجید نومیږي چې تر اعتیاد مخکې د برقي سامان آلاتو په ترمیم کې مهارت درلود، خو د اعتیاد پر مهال یې ذهني تمرکز ګډوډ شو او نه یې سوای کولای چې په دې برخه کې کار وکړي. مجید اوس نشه پرې ایښي او بیرته خپل کسب ته ورګرځېدلی دی. دا ځلې د مسلکي زده کړو په مرکز کې بیرته د خپل پخواني مسلک زده کړې ته مخه کړې ده. زموږ همکار په دې راپور کې د مجید ژوند ته لنډه کتنه کړې ده.
مجید شل کاله نشه کړې ده. د بشپا ورځ په لارو او کوڅو کې پلاستیکي شیان ټولول، بیا به یې دا شیان خرڅول او په هغو پیسو به یې نشئی مواد رانیول. مجید تر درملنې وروسته د ښې راتلونکي په هیله د برېښنا په برخه کې مسلکي زده کړې وکړې. مجید اوس د امید په نوم د مسلکي زده کړو یو دولتي مرکز کې د صفاکار په توګه کار کوي. دی وایي که یو معتاد ټینګه اراده وکړي کولی شي چې نشه پرېږدي او بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي.
دا خبره د هیڅ څوک نه کوي چې نشه نسم پرېښودلی، خو په دې شرط چې ټینګه اراده وکړي، پر ځان فشار راوړي او د ستونزو په مقابل کې زغم ولري. داسې کسان به خامخا د نشه یي موادو له تیارو څخه ژغورل
کیږي.
د امید مرکز یو استاد نقیب الله د مجید ظرفیت او کاري وړتیا ستایي.
مجید ویژگی کلان داره فعلا.
مجید دوی زنگرتیا ویلری دای اوس له تیارو څخه راوتلی او په تازه کې لوی ژوند پیل کړی دی. دای اوس دی ونری کسب خوان دی. دای کولای شي چې له دې مسلک څخه په ګټه اخیستلو سره په بازار کې کار وکړي او ښه ګټه ولري.
به ایدوتی د بازار میتون استفاده کړي.
مجید د برېښنا په برخه کې د مسلکي زده کړو ترڅنګ په امید مرکز کې جوړ شوی یو معتادینو ته د خوړو په ویشلو کې هم مرسته کوي. د امید مرکز اشپز حمید وایي مجید د خوړو په چمتو کولو کې مرسته ورسره کوي.
د بخش توزیع غذا
مجید ډوډۍ ویشي، صفاکاری کوي او د اشپزۍ پر مهال له ما سره هم مرسته کوي. زه د دې کار څخه خوښ یم. د خپل کارونه ډیر منظم او ښه ترسره کوي.
ارواپوهان وایي چې تر نشې پرېښودل وروسته د جوړو شویو معتادینو ظرفیت لوړېدلی شي او دوی کولی شي چې په ټولنه کې خپل پخواني مسؤلیتونه بیرته ادا کړي. د امید مرکز د لیلی مسؤل فهیم وایي چې د مجید پاړه د خلکو نظرونه بدل شوي او خلک اوس هغه ته د خپل همکار په سترګه ګوري او درناوی کوي.
مجید جان خو
کله چې مجید جان تر درملنې وروسته د امید مرکز ته راغی، پر خپل ځان یې ډیر باور درلود. د خپل غوښتل چې نشه پرېږدي. کله چې موږ د کار ولید نو پریکړه مو کړه چې باید په دې مرکز کې کار وکړي. دای اوس دلته زموږ سره کار کوي.
ډاکټران وایي چې مجید اوس د نورو معتادینو لپاره یو ښه بیلګه ده. د معتادینو ته دا پیغام ورکوي چې ټول معتادین د نشه پرېښودلو وړتیا لري او بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځېدلی شي.
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې ډاکټران وایي تر درملنې وروسته د معتاد ذهني مهارتونه بیرته رغېدای شي. په افغانستان کې د معتادینو د شمیر ډیروالی او د نړیوالو مرستو کموالي ته په کتو سره اوسنی دولتي روغتونونه کفایت نه کوي. له همدې امله په ځینو ولایتونو کې خصوصي او خیریه روغتونونه جوړ شوي او په وړیا ډول د معتادینو درملنه کوي. له دې ډلې څخه یو هم په ننګرهار ولایت کې د اخلاص په نوم خیریه روغتون دی چې له څو میاشتو راهیسې فعالیت کوي او تر دې مهاله یې د سلګونو معتادینو وړیا درملنه کړې ده. دا چې دا څه ډول یو روغتون دی، یو معتاد څنګه کولای شي چې په دې روغتون کې ځان بستري کړي او تر درملنې وروسته څه ډول خدمتونه لري، په دې اړه مو د دې روغتون له بنسټګر ډاکټر محمد ابراهیم باوري سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې د اخلاص روغتون له نورو روغتیایي مرکزونو سره څه توپیر لري.
د نورو روغتونونو سره توپیر پد کې دی چې دا یو خیریه اداره ده او یو خیریه روغتون دی. یعنی په افغانستان کې یوازینی خیریه مرکز دی چې د معتادینو په برخه کې درملنه کوي. چینن الحمدلله تر 500 پوری مریضان درملنه پکې په وړیا ډول باندې کیږي. زمنګ دا روغتون چې چلیږي دا موږ سره ډیر افغانان رونه چې په بخر کې اوسیږي یا دلته اوسیږي یا وسی رسیږي، نو دغه موضوع مې هغې سره شریکه کړله. نو په همدې اساس باندې په بخر کې او په داخل کې د خیرخوا افغانانو په همکارۍ مې دا ترتیب برابر کړل. الحمدلله ډیر مخې ته تللی یو چې څومره زمونږ سره مرسته ډیره کیږي په همدې اندازه به مونږ مخې ته ځو. خو هغه څوک چې مونږ سره مرسته کوي هغې ته مونږ بیا د روپۍ روپۍ حساب ورکوو او هغوی را سره هم قناعت کوي.
د درملنې پر مهال له کومو میتودونو څخه کار اخلي؟
د درملنې میتود په افغانستان کې د سیتامي پالیسی دا سیدا چې دلته د معتاد اراز او علائم کنټرولي چې دا په دوه طریقو کې صورت نیسي. یو چې کله معتاد بستر شي نو په دماندې لومړنۍ مرحله دا د ډیټاکس مرحله ده، د زهر ایستنې مرحله چې دا د یوې ورځې نواله تر 15 ورځو پورې په بر کې نیسي چې په دکې د مریض د زهر ایستنې مرحله ده او دکې په مریض باندې مختلف اراز او علائم راښکاره کیږي، نو دا غي تداوي کیږي او دا غي مخنیوي کیږي. وروسته له ډیټاکس نه بیا د رهاب مرحله ده چې دا د بیا رغونې مرحله ده چې په دې کې بیا د مریض منټلی د د په عصبي حالت باندې کار کیږي او په دې کې رواني مشورې او د کې کونسلران مریضان ته د د په دماغ باندې او رواني مشورې ورکول شي.
یو معتاد څنګه کولای شي چې په دې روغتون کې ځان بستري کړي کې د پروسې په اړه راته معلومات راکړي؟
هغه معتاد دا چې زمنګ اداره یو خیریه اداره ده او د مستحق معتادینو اشخاص لپاره جوړه شوې ده، نو کچیر ته زمنګ سرسوک ځان بسره نو زمنګ توصیه ورته داده چې ته باید یو نږدې امنیتی ادارې ته لاړ شي. مثلا کول سوالی کی وی باید ول سوالی ته لاړ شي، یالته دا غینا وختنه او کی د ول سوالی د هدایت پر اساس باندې کدل ته پخار کینو د حوزو د هدایت پر اساس باندې پلیکلی بڼه باندې باید موږ سره ځان بسر کې دا پروسه لکه خمی موږ دې ته ډیر زیات لیوالته هم خو ځکه دا قانوني راځي. به ځینې د سیمې چې کورنۍ راوړي بيخي امنیتي ادارې په جریان کې نه کړی، نو غلطه موږ یې د سیمې سره چې باید د معتاد پلار یا رونه موجوده، که به پلار یا رونه موجود نه نو بیا موږ یې نشو بسرولې، ځکه د باید وکیل موجود وي.
تاسو څو ډول درملنه لري؟
د مریض درملنه دا په دوه حالتو کې کیږي. یو چې کله مریض بستریږي نو دا اولی ورځ نه تر 15 ورځو پورې د ډیټاکس مرحله ده چې دا د زهر ایستنې مرحله ده، په دې کې مریض باندې مختلف اراز او علائم ښکاره کیږي او هغه ته د وکیږي او کنټرولي. دا غي نه وروسته بیا د رهاب یعنی د بیرغونې مرحله ده چې په دې کې د مریض منټلی حالت باندې کار کیږي او تر څنګه د په درملنه باندې ک بیا هم اراز ولایم پر ښکار کیږي نو هغه کنټرولي.
بستری معتادینو ته د خپل خدماتو په اړه معلومات راکړي.
موږ دلته د یو معتاد د بستر په وخت کې 15 قسمه خدمات وړاندې کیږي. یو د مریض مکمل معاینات، ټیسټونه، د مریض مکمل دوايي، د مریض سیدل، د مریض سلری ساته، د ډاکټر خدمات چې په دې کې مثلا سپورت هم شامل دی، تر څنګ دیني زده کړې او نور خدمات، او تر څنګ د مریض د ډاکټر سلوس ته خدمات ور سره پسنګ کې د ډوډۍ. خو موږ فل حال د پاره یوازې او یوازې د ډیر شو کسانو د درملنې امکانات لرو. د غدیر شو مریضان ته مکمل هر څه وړیا دي. د ډیر شو نه چې پورته کیږي نو بیا هغه ته هر څه وړیا دي، مګر یوازې یوازې خپل د ډوډۍ مصرف په ځان منی کنه. مثلا چې هر 100 روپۍ ډوډۍ مصرف راځي هغه خپل کې ځان ته، نور هغه ته هر څه وړیا دي.
ل درملنې ورسته مو معتادینو ته پروګرامونه څه دي؟
د درملنې روس کله چې کوم مریض درملنه وشي هغه دی حالت تر او ګرځي، نو غواړو چې دی ته پامدی سنټر کې پامدی روغتون کې د خیاطۍ د زده کړو په برخه کې کار وکړو، چې دی ته مکمل سامان ورکو، دی په دلته کار وکړي، دی استادان شي په خیر، او د دې ځینې چیزی نو زمونږ تصمیم او پلان دا دی چې د هر ساحي چې نو هلته هماغه ځای ساحي خیاط سره به کینو درزي سره، نو دی خو به تیار یو څه استاذي یو څه به پې هغه پام کوي، نو انشاءالله العزیز غواړو چې دغه د کار زمینه ورته برابر کړو. دام پلان کې ده انشاءالله په نږدې وخت کې به دغه شي. او د عامه پوهاوي په برخه کې خو د مریضانو ته خپل کونسلران لرو، د عامه پوهاوی کوي چې دغه د دغې لارې هغه بد عواقب تر څنګ څرنګه روغ دی شو څرنګه باید ځان خلاص کړي، دغه عامه پوهاوی هم دلته په داخل کې کیږي. خو په بهر کې هم غواړو چې داسې یو کمپیني سیستم برابر کړو په خیر سره.
د یوه خیریه روغتون مشر وویل چې روغو سویو معتادینو ته به خپل روغتون کې کار ورکوي.
رازا کرم مونږ تا ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه میلاو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوهو د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړم؟ په یو دود څوک نه معتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، سې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر وی ساعت د سهار له شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو، او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د معتادینو کورنۍ د دوی په کلنو شرمېږي، له همدې امله د خپلوانو او ګاونډیانو په غم او ښادیو کې چندان ګډون نه کوي. د کابل ښار اوسیدونکي خدیجه د خپل معتاد ګاونډي کې څه کوي چې تر نشې مخکې سوداګري کوله، پریمانه پیسې درلودې او ښځه یې د ګاونډیانو تر نورو ښځو د غم او ښادي په مراسمو کې مخکې وه. خو اوس د نشې میړه له شرمه له ګاونډیانو څخه ګوښه ګرځي او د چا کره نه ورځي. دا چې د معتاد کورنۍ نور له څه ډول ستونزو سره مخ ده، دا به د خدیجې له خولې واورو.
زمونږ د کور یو همسایه ډېر زیات ښکلی او ښه ژوند یې درلوده. سو کورونه او تجارت داسې، یعنی ډېر ښه ژوند یې درلوده. خو د وخت په تېرېدو سره دا معتاد په مواد مخدر باندې شو. د وخت په تېرېدو سره یې ټول ژوند، یعنی مطلب د تجارت، د کورونه، د هر څه له لاسه ورکړل، ځکه چې دا معتاد شو. کوم اعتماد یې چې درلوده، کوم اعتبار یې چې په دې شاوخوا کورونو کې درلوده، دا هر څه یې له لاسه ورکړل. نو په دې چې کله محتاج شو، نو د غلا ته هم شروع کړل. هیڅ به اجازه نه ورکوله چې د هغې د کورونو په طرف لاړ شي، ځکه چې د غلا کوله. ان چې دا چې یو ورځ زموږ د کور دروازه خلاصه او بازه کې د ساسخه رئیسلې او پټ کړو، مطلب غلا کړو. نو کله چې فزاو زامن سره کوم محفل کې به موږ مخامخ کېدلو، ډېر به شرمېدل، ځورېدل، به ډېره سخته چې تا دی او بازه کې پټ کړی دی. نورو همسایګانو ښځو به چې کله ترېنه پوښتنې کولې چې کوم غلا کوي اوس هم پوډرس کې، نو دا به ډېره زیاته شرمېدل او ډېر زیات به ژړل. همدا چې کله کله به کوم محفل ته هم نه راتلله، له ډېره شرمه، ځکه چې ټول به په بدو الفاظو خبرې ورته کوي چې ته دی او معتاد ښځه یو. نو دا ډېره زیاته به په دې باندې ځورېدله. همدا چې ژړل به.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي رادیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې مسعود ناروغ وي او ډاکټر ته ورځي. ډاکټر تر معایناتو ورسته ورته وایي چې په هیروینو معتاد شوی دی. مسعود چې هیڅ وخت د هیروینو نشه نه ده کړی، سخت ورخطا کیږي. دا چې مسعود چا او څنګه په هیروینو موتاد کړ اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازت ہے؟
رازا رازا مہربانی ہو کا.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام. جوڑ پا خیر خیرت دے. رازا رازا پا دے چوکے کینا
سما دا دا دے کینام
خس سنگا شو مائنات دے وکڑل.
ہو صاحب مائنات میں وکڑل
ترا کچھ ہوئے گورم
دا دے واخلا.
تو خوبا کم عمل نکے
یواز سیگریٹ وام بل عمل نکوم
پخوا دیم نشا کولا
نا پخوا میں میز ڈول نشا نہ دکڑے
عجیبه ده په مایناتو کې دیو څه لیکل شوی او ته بل څه وایې
ډاکټر صاحب په مایناتو کې څه شی لیکل شوی
دلته لیکل شوی دی چې ته د هیروینو موتاد یې
څه شی د هیروینو موتاد نه نه ما هیڅ وخت هیروین نه دی وهلی په مایناتو کې به اشتباه شوی وي
په مایناتو کې د ځکه اشتباه نه ده شوی چې ستا ټولې نښې نښانې د هیروینو د موتاد وې ځکه ما درته ویل چې معاینات وکړه
دا څنګه کېدای شي ډاکټر صاحب ما خو هیڅ وخت هیروین نه دی وهلی نو بیا څنګه موتاد شوم
ته تل یو دکاندار څخه سیګریټ رانیسی کله بیلابیلو دکاندارانو څخه هم رانیسی
ډاکټر صاحب خبره داسې ده چې زموږ د کوڅې په خوله کې یو دکاندار دی تل له هغه څخه رانیسم
ولې تل هم دی یو دکاندار څخه رانیسی
په دې خاطر چې دا دکاندار اصل سیګریټ خرڅوي کبل زه رانیسم داسې فکر کوم لکه بیخي چې می سیګریټ نه وي وهلای
سیګریټ خو به نه وي پریخي
نه نه می دی پریخي نن می وهلی دی
دا نن چې د سکول دی دا سیګریټ له چا څخه رانیولې دی
دا بازار کې له بل چا څخه رانیول ځکه نن دوه مورز د چې زموږ د کوڅې دکان تړلای دی
بس 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 پوښوم خامخا په سیګریټو کې هیروین درکړی دی ځکه مو تات شوې اوس چې د بل ځای سیګریټ رانیولې دی نو وجود ته د هیروین نه دی رسیدلې او له دې خاطر ناروغ شوې
زه نو اوس مو تات یم دا خو می ژوند تباه شو
ژاړه ما هیڅ اندېښنه مه کوه علاج دې کیږي زه به دې په شفاخانه کې بستري کم
علاج به وروسته وکم خو اول باید له هغه ظالم دکاندار سره معلومه کم
ته ودرېږه خبره واوره
نه ولا کې پرېږدم اول له دې سره معلومه ما بیا وروسته دې ځان علاج کوم
هلکه در راشه دغه دکاندار دی
او قماندان صاحب دغه دی قماندان صاحب خیریت وو
خلیل ته
او زم قماندان صاحب
دا په سیکریټو کې تخل کو ته هیروین ورکوي
څه شی هیروین زه دا کار نه کوم دا بیا چا وویل
دا دی دا ځوان شاید دی دا ستاله لاس په هیروینو موتاد شوی
شیطان ته خلق ته په سیګریټ کې هیروین ورکوي ما خو ته واځي سیګریټ درګړی دي
ها یا واځي سیګریټ خرڅوي ها
او قماندان صاحب دا دی وی ګوري یا واځي سیګریټ دي قماندان صاحب دروغ وای په سیګریټو کې لګ لګ هیروین ګډوي او په دې ډول ځوانان په هیروین اخته کوي
ته پورته شه دا دکان دې مونږه تلاشی کو
ان دا دی وی ګوري بل څه نشته قماندان صاحب یا واځي سیګریټ دي
په دې کڅوړه کې دا سپین پودر څه شي دي
دا 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 مالګه را
نو ته خو سیګریټ خرڅوي دا مالګه دلته څه کوي
دا مې د کور د پاره رانیول کله چې کور د زم را سره وړم
ته اوس پولیس غلاوي ها زه هیروین ښه پېژنم زه خاص د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې پولیس یم دغه مې کار دی
قماندان صاحب زه بوی پېژنم دغه هیروین دی
دا سیګریټ ولې له تنباکو څخه خالی کړی دی
دا دا اسې قماندان صاحب دا
اسې څه معنا دا سی ولې نه وایې چې د دې لپاره مې خالی کړی چې هیروین سره ګډ کړم ته لګ دې خوشاله
ها دا دې وګورئ
دا څه شی دی
دا دا قماندان
صاحب هیروین خو دې د مالګې په نوم پټاول اوس 400 ته نکریزه ونه وایې یعنی ته 400 هیروین دواړه خرڅوي ها
او قماندان صاحب دا زلمی پری دی بیا دا سی کار نکوم
کار خبره ده چې تر دې وروسته دا کار نشي کولای خدا ځوانان دي چې په نشو وخت کړی دي دا به څنګه شي سربازا
بله قماندان صاحب
دا ونی سم موټر ته پورته کا چاوزې ته بوزو دا سیګریټ هیروین او چرسم در واخلې
په دوه سترګو قماندان صاحب
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای پامان.
د زهرو کاروان.